نوري تخاور.
د پیسو نړیوال وجی صندوق IMF وایي په افغانستان کې روان اقتصادي وضعیت ته سخت اندېښنه لري. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو څخه باندې یوه میاشت وروسته د پیسو دغې نړیوالې مالي ماسې په افغانستان کې د سختېدونکي بشري بحران په باب هم خبرداری ورکړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دې هېواد صدر اعظم عمران خان د ایران له ولسمشر ابراهیم رئیسي سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د وزارت نن په یو بیان کې وویل چې دواړو مشرانو د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان د سرمشریزې په څنګ کې سره وکتل او د افغانستان او دوه اړخیزو اړیکو په اړه یې خبرې وکړې. د چین د بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکا متحده ایالات باید خپل مسؤلیت ومني او په افغانستان کې بیا رغونه له دې هېواد سره اقتصادي او بشري مرستې بیرته پیل کړي. د روسیې د تاس خبري آژانس د راپور له مخې وانګي د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د روسیې، ایران او پاکستان له بهرنیو چارو وزیرانو سره د څلور اړخیزې غونډې په پای کې دا خبره وکړه. د امریکا متحده ایالاتونو په ترکیه کې د ردا القاعده شبکې 15 تمویلونکي او د سفرونو اسانتیا برابرونکي د بندیزونو په تور لسک شامل کړل. د امریکا خزانه وزارت پرون پنځشنبه وویل دغه 15 کسان چې د ترکیه او مصر وګړي دي په ترکیه کې د القاعده عملیاتو ته بیلابیل ملاتړ برابر کړی دی. چین د امریکا د متحده ایالاتونو، بریتانیا او استرالیا ترمنځ نوی امنیتي تړون وغانده او ویل چې دا به په سیمه کې د وسلو د سیالیو د سختېدو سبب شي. د دغه تړون له مخې به امریکا او بریتانیا پر اټومي وسلو سنبال او پتلونو د جوړولو ټکنالوژي له استرالیا سره شریکوي.
دا سجی رډو د دولس پچو د خبرونی خبری برخه مو هم دومره و. اونیس پروگرام ته مخه کوو. روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام په افغانستان کې رواني ناروغي ته ځانګړی شوی دی. د هغه ناروغي ده چې په وروستیو څو لسیزو کې په افغانستان کې د جګړو له زیاتېدو سره زیاته شوې ده. په دې اړه د متخصص ډاکټر څرګندونې په دې پروګرام کې چې نوري اسنوري وړاندې کوي اورېدلی شي.
روغتیا د ژوند شتمنی.
صحت و زندگی 1296 اف ام 100.5.
د روغتیا په دې خبرونه کې مو زه نوریاس نوری هرکلی کوم. د خبرونه د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. نن په افغانستان کې پر رواني ناروغیو خبرې کوو. پر هغې ناروغۍ چې په دې هېواد کې پرې د اخته کسانو شمیر ډیر زیات دی. د لسیزو جنگ جګړې، بې وزلي، نیستي، کورنۍ او ټولنیز تاوتریخوالی، روغتیایي خدمتونو ته نه لاسرسی، د ټولنې د پوهې ټیټوالی او دې ته ورته ډېرې نورې ستونزې د دغې ناروغۍ د زیاتوالي اصلي عوامل بلل کېږي. په دې خبرونه کې مو د افغانستان د روانشناسانو د ټولنې رئیس، د رواني ناروغیو متخصص او کلینیکي روانشناس ډاکټر عزیزالدین همت ته بلنه ورکړې ده. ډاکټر صاحب عزیزالدین همت، خبرونه ته ښه راغلاست.
تشکر.
کراشو لومړی دې پوښتنې ته چې داسې کوم شمیره شته ده چې په افغانستان کې به څومره کسان له رواني پلوه ناروغ وي او په کومو بڼو دغه ناروغي په خلکو کې راڅرګندېږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اگر چې مونږ او تاسو پوهیږو چې نه تنها افغانستان کې بلکې په ټوله دنیا کې ورځ په ورځ د رواني امراضو او د مشکلاتو کچه مخ په زیاتېدو ده، اما خصوصا په افغانستان کې په خوابه ما همیشه د رادیو ازادي او د نورو تلویزیونونو لارې به ویلي چې په افغانستان کې 50% خلک په رواني امراضو او تقریبا 90% په رواني مشکل باندې اخته دي. چې رواني مریضي او رواني مشکل سره فرق لري. په رواني مریضي کې لازم دي چې دغه سایکاتریس باید دوا ورکړي او په هفته کې یو ځلې 12 مریضان باید شپخانه تراشي او د سایکوتراپی لمخې چې د روانشناس لخوا اجرا کیږي دوی باید تدارو. اما رواني مشکل 95% په افغانستان کې شته. لیکن ما تقریبا 2 میاشتې مخکې د آلمان نه یو چارا ته زنګ وو چې زما خپلوان مې وو. دوه ویلې چې یو معتبر آجانس د جرمنی دی، دوه ویلې چې 15 میلیونه په افغانستان کې رواني مریضان دي. نو نه پوهېږم، او زه چې ورځ په ورځ ګورم زه خو پوهېږم چې هر انسان ته دلته ګورم هغه د فیرې نه یې معلومېږي چې دی رواني مریض او رواني مشکل لري.
د دوی ترمنځ توپیر څه دی؟ هغه چې رواني ناروغان دي او هغوی چې رواني ستونزې لري.
زه باید په جرات سره ووایم چې په افغانستان کې که څوک رواني مشکل ونه لري هغه داسې یو لیونی دی چې نه محیط نه آګاه دی نه د بل شي نه آګاه دی، ځکه چې دلته څلوېښت کاله کېږي جنگ دی، دلته بیکاری ده، دلته غربت دی. نو هغه څوک چې نارمل انسان دی او دا موضوعات دا عوامل ګوري فوق العاده د رواني مشکل باندې اخته کېږي، که دا ډېر زیات استرس او رواني فشار او اضطراب په فعلي شرایطو کې دی پیدا کی، نو دا بیا رواني مشکل پر رواني مرضی باندې تبدیلیږي.
تاسو مشخص کوم تعریف شته ده چې په کومه کټګوري کې دغه کسان چې له رواني پلوه ستونزې لري یا رواني ناروغان وي هغوی په کومه کټګوري کې راځي، او آیا دا د افغانستان د اوسنیو شرایطو د افغانستان له ټولنې سره اړخ لګوي او که ځینې نورمونه یا هغه ستانډرډونه چې په ټوله نړۍ کې د رواني ناروغانو لپاره په پام کې نیول شوي تاسو په هغه قالب یا چوکاټ کې دوی تلی؟
خو باید ووایم چې مونږ څنګه رواني مریض څنګه مونږ پیژندلی شو. مثلا څومره چې انګیزه ده، مثلا یو خورد انګیزه ده او مقابل کې یو خورد عکس العمل دی، دا انسان نارمل. اما ګورو د یو خورد انګیزه په مقابل کې تقریبا دوه منه دی عکس العمل ښیي. په طور د مثال په افغانستان کې ګورو یو سړی چاته کنځله کوي، کنځل یې دغه یې ډېر کم دی، اندازه یې کمه ده، اما قابل چې مسله دی تپنچه اخلي باندې فایل کوي دا سړی وژني، نو دغه کې انسانان غیر نارمل دي. او په افغانستان کې اکثر خلک په دغه مشکل باندې اخته دي. او حتی دا درته وایم زه چې وایم 95% هسته 100% مشکل د رواني دلته پیغم تاسې دلته کابل ته به راغلي یاستئ، دلته ګورې چې په سړک کې د بل خوا ته تیریږي، حتی تر څو چې لاس دغه ته ونیسئ ډرایور ته ونیسئ موټر درته نه درې، حتی کله بانه ټیم پخو څنګ ته دی راځي. علت یې دا دی چې دا سړی وارخطا دی، او یو عامل د رواني مریضي او د مشکل د رواني څه شی دی؟ وارخطا کېدل دي. همیشه وارخطا یا همیشه خپل موقعیت ته تغییر ورکوي. نو داسې انسانان مونږ ویلی شو چې په افغانستان کې او خلک ملامت نه دي، دلته ډېر زیات عوامل دي چې وروسته به دغه باندې به تماس ونیسو. نو فلیاز ویلی شم چې وس پرت په افغانستان کې دا، او خصوصا په اوسني شرایطو کې چې دا طالبان ورونه دلته راغلي دي، اگر چې څه نه وایي لیکن هغه اوله دفعه چې طالبان افغانستان ته راغلي وو چې حتی تلویزیون یې ګل که دوم ورځ زنانو ته چادري واچوله او لرګي او دغه ورسره وو، خلک به یې وهل. هغه حرکات هغه وخت د طالبانو د انسان په ناآګاه شعور کې پراته دي. اوس چې طالبان راغله مغه د ناآګاه شعور نه هغه حرکات چې طالبانو آګاه شعور ته راغله، نو دلته خلک عکسالعمل ښیي، ټول خلک وارخطا. تاسو ولیدل چې په میدان وایي کې په درهاو خلک غلطه بتلو او تختیدل، حتی د تیارې نه خلکو ځانونه خطا کړ. دا یو نو رواني مشکل او رواني مریضي و چې کوم ویلی شو چې دا ورځ پر ورځ دا زیاتیږي.
تاسو ویل چې یو څوک چې له حد زیات د یوې خبرې په وړاندې عکس العمل ښیي، یعنی په دې معنا چې ډېر ژر اعصاب خرابیږي، یعنی دا د یو ډول رواني ناروغي لري،
رواني مشکل دی.
بله،
کراش نو څه ویل کېږي اضافه شي رواني مشکل دی،
دا مشکل دی. بله کراش، دې خبرې ته چې د ټولنې په کوم قشر کې په سړو کې په ښځو کې دغه ناروغي ډېره زیاته ده که په ماشومانو کې په کوم قشر؟
اوله درجه چلته افغانستان کې جګورو د پجورت سره ولای شم چې ځوانه طبقه دا بیچارهګان یو تعداد سي په دې جنگ کې تولد شل، په جنگ کې لوی شل، په جنگ کې ځوانان شل، په جنگ کې فاکولټي ولوسته چې فاروق شو، زمينه د نه د مساعده چې دای وادو کی، او واده د رواني مشکل او د رواني مرزي د مخنیوي لپاره اوله درجه دوا ده چې باید. اما متاسفانه دا نه په دوم قدم کې خزه، چې خصوصا خزه اکثره په جوار خوان یا په ډپریشن باندې دوی اخته کیږي. نو فلهازه دلته ویلې شم چې ډېر زیات عوامل دي چې په افغانستان کې د رواني مریضي او د رواني مشکل لپاره زمينه مساعده کړې ده.
هغه د ژور خفګان تاسو یادونه وکړله، د ژور خفګان د لمنځتلو څه لارې چارې شته ده، او څه ډول کیدای شي چې د کورنۍ یو غړی دې ته متوجه شي چې یو غړی که ښځه ده یا نر ده په دغسې ژور خفګان اخته شوی دی، او څه کولی شي دوی له خپله اړخه؟
په افغانستان کې اوله درجه عامل د رواني مشکلاتو او رواني مریضانو دا دی چې کوم وخت کې ښځه دغه عاملدار شي، دلته دوی نه پوهېږي چې میګانه میړه او فامیل دغه خسر او خواښې د دې ښځې سره څنګه برخورد کوي، هغه خو مشکل لري. اما همیشه دپاره په افغانستان کې په دغسې وخت کې چې ښځه عاملدار شي، جنگ دی، غالمغال دی، وحل دی، رتل دی، ولې دی د ورکوټیت واز دی نه د زده کړې دی چې د ده په مخ کې د دې ځوان چې وعدې کړې د ده په مخ کې مور و پلار یې جنګ کړی، بیا هم په تخت شعور کې پراته دي. نو کوم وخت کې چې مجرد دا کور ته ننوځي دا 160 درجه هدایي تغییر کوي. نو خبره دلته دا ده چې باید د کوم وخت کې حاملدار شي ډېر په سړک کې نور سره خبرې وشي، او که اقتصادي صحیح کوم غذاګانې چې د تجربې هغه لپاره باید ورکړل شي، حتی که په دغه عاملداري وخت کې که ډېر زیات جارو جنجالي ماشوم سخت کېږي یا نقصان کوي. نو خبره دلته دا ده چې افغانستان کې ښځې هم په ژور خفګان باندې اخته دي، دوی سره باید داسې وضع وشي. روان شناسان وایي چې هفته کې یو ورځ خپل خاوند د فامیل مشر ځوانین د خپل فامیل سره باید د کور ووځي، او یو پارک ته او یا لکه په کابل کې فرغې ته یا پغمان ته دی لاړ شي چې اقتصادي ښي. اما متاسفانه دا اکثره خلکو اقتصاد خصوصا په دې شرایطو کې ښه نه دی، او ژور خفګان علائم هم دا دي چې همیشه جګر خونه ژاړي، او اشتها نه وي، خوب د منځه ځي، او که ډېر زیات شي او دا نرینه یا ښځه چې په دې ډپریشن یا ژور خفګان اخته وي خپل ځان بیګانه فکر کوي چې زه هڅوک نه لرم، او که ډېر شدید شي ژور خفګان دا ځان وژنه کوي.
بله ډاکټر صاحب، کور ودان بیا به هم پر نورو عواملو باندې خبرې وکړو، د مخنیوي پر لارو چارو به خبرې وکړو، دا چې په افغانستان کې د رواني ناروغیو د درملنې لپاره څومره امکانات شته، دا که څه هم په ټوله کې د افغانستان کې په اوسنیو په تیر بیا اوسنی وضعیت کې د روغتیايي خدمتونو وضعیت ښه نه دی. په دې بوغه کې خو اوریدونکي هم ډېرې پوښتنې لري، دا هغه موضوع مو چې انتخاب کړی ده ډېر عام ده په افغانستان کې او ډېر کم په دې باندې خبرې شوې دي. اوریدونکو پوښتنې به واورو، او تاسو که لطفا ځان سره یادداشت کړئ، کېدای شي چې څو اوریدونکي راواخلو او د هغوی پوښتنو ته به ځوابونه ورکړي. له اوریدونکو تاسو هم توقع کوو یا هیله کوو چې فقط لنډه پوښتنه مطرح کړئ، نه غواړو چې مصرف مو ډېر شي. مهرباني.
السلام علیکم. تاسو محترم ډاکټر صاحب ته سلامونه ونې کیلې د جلال آباد نه تاسو سره لاین کې ما زما د ډاکټر صاحب نه دوه پوښتنې دي. یو څوک بد اخلاقه ده، خراب لهجه لري، په هر خبره کې ډېرې بدې خبرې کوي، او یعنی بد اخلاقي کوي. آیا داسې خلکو ته مونږ د روانشناسۍ د نگان او د طب د نگانه مونږ رواني مریض ویلی شو؟ یو، او هغه څوک چې په عادي او ناچیزه خبره باندې غوسه کیږي، حتی غوسه د کنټرول نه وځي، ایا داسې اشخاص ته مونږ رواني مریض ویلی شو کنه؟
مننه کور ودان ډاکټر صاحب، یاداشت کوي بل اوریدونکي هم راخلو، مهرباني پوښتنه مطرح کړئ.
زه کله د مشکل خو چې کوم د وخل دا خو پر اشتیا د په هر چا کې د درې سره مشکله وال په مکه دی، لکه مثال مشکلې وخل مرادي وخو یو د جوار خپګانی وخو یو زه خپل چې کله کوم ملګری سره خبره کوم، زه فکر کوم چې زه خېخ وګه خبره کوم، او پاره واخ کې مت پاته نه ویل کې دلی دای منه ته پړ شي وي. زه نه غوړم چې کله تخ ترخه خبره وکم یا نه خبره وچ کلا کی وي، زه غوړم کوشش کوم چې ان خشولې ولګم په مقابل کې منه خطا شي. دا مشکل شته د سره کنده هغه وکم ډاکټر صاحب نام خو ده.
دا اولنی سوال خو دا و چې یو نفر ګوري که دای د خو د هر ورکو کی موضوع په مقابل کې ډېر احساساتي کیږي، او ډېر د باندې بد تاثیر کوي، بیا خراب یې نه کوي. د ورور مې د جلال آباد نه دای ویلی چې دته رواني مشکل یا مریضی ویلی شو ما مخکې وویلي چې رواني مشکل په افغانستان کې ټول خلک لري که ونه لري اصلا هغه لیونی دی چې د هیڅ شي نه خبر نه دی.
ډاکټر صاحب بله یوه برخه یې دا وه چې وایي یو څوک ډېر بد اخلاقه دی، بده لهجه لري، سپکې سپورې وایي، داسې توندې خبرې کوي. یو بله دا وه چې په یو څوک دی چې په عادي خبرو باندې هم دی پکار کېږي، د دې دواړه آیا له رواني پلوه ناروغان دي؟
نه، موږ کولی شو چې اخلاق نسبي دي، مطلق نه دي. مثلا په افغانستان کې د یو جنې سره ګرځېدل بد اخلاقي ده، په اروپا کې د یو جنې سره ګرځېدل اخلاق دي. نو دلته بد اخلاقي مثلا د کوم نظانه بد اخلاق په دې حساب چې دی هر چا ته کنجلي کوي، بدې خبرې کوي، که دغه وي نو دی په محیط کې دا شی زده کړی دی، په فامیل کې دا شی زده کړی، همدغه علت دی. نو موږ ویلی شو چې دې لپاره چې دغه نه مخنیوي وکړي، هغه ماشوم چې په یو کور کې پیدا کېږي د ده په مخ کې باید د مور پلار یو بل ته کنځلې ولیکي، یو بل باید بد بد نامه باندې یاد یې نه کړي. نو هغه وخت کې ولې د یو انسان شخصیت روانشناسان وایي پنځه شپېته تقریبا اویا فیصده ته تولد نه، حتی دا ویلی شم چې د زایګون په تشکل نه تر پنځه کلنۍ پورې پنځه شپېته فیصده د شخصیت جوړېږي. او څه عمر لده چې مثلا شپېته کاله نور وروسته د پنځو نه تقریبا شپېته اویا کاله دی اویا کلنۍ پورې ژوندی دی، دا نور اخلاق او تربیه او شخصیت د ده په دغه دوره ډېره خطرناکه او ډېر مور پلار ډېر محیط ډېر معلم باید متاسفانه په افغانستان کې په کور کې معصوم رتل کېږي، بیرون رتل کېږي، معلم وي. حتی حدیث پیغمبر دی چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم وایي چې زما د امت نه دی هغه څوک چې د سپین ږیرې احترام ولیکي او په ماشوم لاس کش نه کړي.
ډاکټر صاحب تاسو د ښې موضوع یادونه وکړه، د انسان شخصیت په ټولنه کې چې ژوند کوي جوړیږي د وخت په تیریدو سره، کله چې غټیږي او معمولا داسې وایي ویل کېږي چې په کوچنیوالي کې تر پنځلس کلنۍ څوارلس کلنۍ هغه ډېر حساس وخت دی، د یو ماشوم شخصیت تقریبا جوړیږي چې راتلونکي کې به دا څه ډول ټولنه کې راڅرګندېږي. که راشو دې برخې ته چې په ټولنه کې هغه رسم و رواجونه دودونه چې د یو انسان شخصیت جوړوي، آیا دا یو جدا بحث دی او که دا هم له رواني بحث سره تړلی دی، له رواني ناروغۍ سره؟
که موږ شخصیت تعریف کړو، وایي شخصیت مساوي کېږي وراثت جمع محیط جمع زمان. تاسو وګورئ په یو اطراف کې موږ واړو په خپله ولسوالۍ کې زموږ پلار ډېر داسې زیات سړی و او ډېر ښه برخود به یې کوو د خلکو سره دغه سره، نو وراثت فوق العاده تاثیر لري. افلاطون وایي چې غټې چوکۍ هغه خلکو ته ورکوي چې هغه پدرکنده وي، خ وراثت لري، خ خاندانی. او بیا وایي دا خرابه قلابي دیموکراسي کله کله کولی شي چې بې نصبه انسان وراثت ډېر تاثیر لري، بې نصبه خلک لوړو مقاماتو ته ورسیږي، نو همېشه دپاره خلک ګټي، رشوت اخلي، جنایت کوي، قتل او قتول کوي. تاسو وګورئ ظاهر شاه په وخت کې، ظاهر شاه په وخت کې څلوېښت کاله حکومت یې وکړ، ډېر آرامي وه. حربي ښوونځی ته سړی چې به موږ ولسوالۍ ته وایي د خان صاحب راول زوی دې راول چې دغه کې ونیسم، هغه نو څه شو؟ ګوره که یو هلک د خان زوی یو ځوان که یو بد اخلاقي وکړي، دا وایي وشرمېږه د خپل پلار نه، د پلار دې څومره ښه شخصیت دی. دا ګوره ډېره یو قوي رواني موضوع ده.
بله، تشکر مننه. مهرباني ځان راو پیژنئ، د ازادي راډیو د روغتیا ځانګړې خپرونه ده. مهرباني.
سلامونه احترام ډاکټر صاحب ته، تاسو ته، کامران د ننګرهار څخه.
کامران صاحب خپرونه ته ښه راغلاست. بحث خو مو تر اوسه تعقیب کړی دی، څه پوښتنه لرئ له ډاکټر صاحب همت نه؟
ډاکټر صاحب موږ سره بس داسې یو رواني ناروغ دی، دا کلومیپرامین جاري خوري، کلومیپرامین اوس چې دا بدبختانه دا جګړې راغلي، بس خلکو سره ډوډۍ پیسې نشته، دوا بله کوم کې ده. ډاکټر صاحب دا مشوره ده چې د هسپتالو کې دغه دوا پیدا کړي کنه دا کلومیپرامین؟
نه، زه کلینیکي ډاکټر یم، د سایکوتراپي او د روان درمانۍ په واسطه او رواني مشورو په واسطه مریض تداوي کوم، په دوا نه پوهېږم، دوا کیدای شي چې هغه ته دغه بعض متخصصین ډاکټرانو چې دوا ورکوي، مثلا سید جلال هغه ته موجود دی چې هغه ته مراجعه وکړي، د دوا ورته وښوي، کولی شي تاسو ته کومک وکړي. او که بیا روانشناس ته ضرورت وي، په پوهنځي تعلیم و تربیې کې زموږ ډیپارټمنټ دی، اکثر روانشناسان زما د انجمن غړي دي، هغوی ته مراجعه وکړي.
ډاکټر صاحب، تاسو مخکې چې مو خبرې سره وکړلې، په افغانستان کې د رواني ناروغانو درملنې لپاره امکانات ډېر محدود دي. د یو روغتون یادونه مو وکړه چې په کابل کې د رواني ناروغانو لپاره دی، که په لنډه توګه راته ووایي چې څه امکانات هلته شته ده، او آیا دا کافي دي؟
ما وضاحت سره تاسو ته وایم چې د وزارت صحت عامې په دولت په چوکاټ کې په ټول افغانستان کې یو شپخانه د صحت رواني کابل په نامه فیرای الودین کې چې هغه ملي کوم د تداوی لپاره لازم نه دی، چې شپې ته بستر د رواني مریضانو دي، او څلوېښت فیصده د معتادینو. حال دا چې معتاد او رواني مریض باید په یو شپخانه کې باید نه وي. تاسو وګورئ، بهترین وخت دا تقریبا دوه کاله وشول چې دا د کورونا مریضي په افغانستان ټوله دنیا کې، او دلته یو اشاریه دو میلیارد ډالر کومک شو. او حال دا چې دلته چا د ټول چې به کورونا نیوه، حتی زموږران په وزارت صحت مجې زه خپله پروسه کلي نیولی یم، په کور کې تداوي خپل په پیسو دوا مې واخیسته. یعنی دولت دوی نهته یو اشاریه دوه میلیارد خدای دې دوی ته انصاف ورکړي، دا چې چا وخور خدای دې در بدره کړي او په کورونا مریضي باندې اخته شي، که نه دغه پیسو نه بهترین زربستری ز خپخانه په کابل کې او حال دل کا زر نوای 220 بستری ز په اکثر ولایتو کې دا خپخانه جوړدل، او دا به څومره فائدہ به کړی. هیڅ امکانات په دغه هیڅ وزیر د صحت عامې په دغه بر ما همیشه د پاره چې وادي هر تلویزیون کې جوړ شوی ودین د صحت روان کې ما خبرې کړي، او دا مې پیشنهاد کړی چې ولې د خدای په دغه برخه کې دغه وکړي. او د رواني مریضي رواني دي، حتی د کورونا مریضي نه مشکل ده، او حتی د تبرکلوز نه مریضي، د سرطان نه مریضي، سرطان مریضي ځانوژنه نه کوي، په کورونا کې ځانوژنه، اما په رواني په ډپریشن یا ژور خفګان کې سره دره کوي. نو دلته ده چې بیا هم وزیر د صحت عامې موجوده ته هر څوک چې دی دته په وضاحت وایم چې دولت ته ووایي چې په دغه برخه کې دوی کومک وکړي او شفاخانه دوی، خصوصا په کابل کې اکثرا باید 320 د شفاخانه باید دي.
ډاکټر صاحب، بیا به هم په دې باندې خبرې وکړو، د امکاناتو باندې یو اوریدونکی دی د سکایپ له لارې، مهرباني ځان راوپیژنې او له ډاکټر صاحب همت نه څه پوښتنه لري؟ مهرباني.
اتقلا همت مو د جلال آباد.
بله همت صاحب، خبرونه تخره غلاست له ډاکټر صاحب عزیز الدین همت نه څه پوښتنه لري؟ اول تاسو هم همت تخلص کوئ، څه خو خپلې خو بنل لري سره؟
نه خپلې نه لري سره، خو ډاکټر صاحب نه مې دوه پوښتنه دي. اوله پوښتنه مې دا ده چې ډاکټر صاحب وویل چې لکه موهید فرق کوي کنه، نو کچېره موهید هم خو سي چاپریال هم برابر ده، نو بیا هم یو کس رواني ناروغي پیدا کیږي، علت به څه وي؟
او رواني مریضي او رواني مشکل د پاره دوه موهید لري، یو وراثت دی یو موهید دی. بعضې نیکې په رواني مریضي باندې دی اخته وو، حتی ویلی شو شلم پشته هم که شلم اولاد وي په رواني مریضي باندې اخته شي، محیط هم ورته جوړ دی، اقتصاد هم ښه دی، هر څه، لیکن دا تاثیر د وراثت دی. وراثت هم مریضي انتقالوي.
ډاکټر صاحب مننه. تاسو دغه وضعیت تشریح کړئ چې په افغانستان کې په رواني ناروغیو ډېر کسان اخته دي، د فیصدي ډېره لوړه ده. تاسو چې د افغانستان د روانشناسانو د ټولنې رئیس یاست، څومره روانشناسان په افغانستان کې مونږ لرو، او آیا خلک ورته مراجعه کوي کنه؟
ډېر ښه سوال دی. مونږ په افغانستان کې زما په شمول کلینیکي روانشناس نه یم، بلکې په صحت رواني شفاخانه کې ما کار کړی، لکه څه زده کړی دي. مونږ اصلا تربیتي روانشناسان اوسو، څلور کاله کابل پوهنتون هم لوستی چې دوم سنف کې دا رشته اصلا تربیتي وو. د المان ته لاړم، انجمن د روانشناسانو د المان د دعوت کړم، او ډېر زموږ عزت یې وکړ. زه هغوی ویوړم د روانشناسۍ ته، انستیتوت روانشناسۍ کې چې برلین کې دی هغلته چې لاړو، یو کلینیکي روانشناس اوه کاله درس لري، او روان شناسی تربیتی سلور کالا چې هغه په ورډای شو کې درس ورکړي من نه لرم. اما بیا هم صحت رواني د کابل کې په ګوتو شمار فکر کوم لس دي که دولس روان شناسان دي چې کلینیکي مغل ته یې زده کړې ده. دلته موږ روان شناسۍ متاسفانه نه لرو.
آیا رواني ناروغي خلک جدي نه بولي؟ آیا دا غټه ستونزه نه ده د نورو ناروغیو په نسبت چې خلک د علاج لپاره هغومره هڅه نه کوي لکه چې د نورو ناروغیو لپاره دوی کوي؟
علت یې دا دی چې په رواني مریضۍ کې دی فکر کوي چې ماته خلک وایي دی لیونۍ دی. ډاکټر ته روان شناسته دی مراجعه نه کوي، بلکې خصوصا خوب یې خراب وي، فقط دي په خوب ګولۍ د درملتون نه اخلي او بېګاهي دا خوري. ډېر غټان سي پاتا د اشرف غني په وخت کې ما همېشه د په کابل نیست تلویزیون کې پروسه کالې مې مرکې کول. ډېر دا غټان په رواني مرض باندې اخته وو، لیکن دوی شرمېدل ځکه دوی همېشه د پاره دوی ډار وه که کابل ښار ته تراشي د دوی کورونه په پسلي دیوالونو باندې محاصره دي، په بل موټر کې هم چې ګرځېدل شیشې به یې تور هر لحظه دی د خطر لاندې وو. نو چې خطر لاندې انزایټي یا اضطراب چې ډېر خطرناک مریضي ده ورته پیدا کېږي، لیکن دوی به شرمېدل نه. نو زه ټول رواني مریض ته دا وایم چې مه شرمېږئ، دا یو مریض د خیر دی نسبت نورو مریضانو ته، ډېر توجه کوي رواني ته توجه کوي چې دا ډېره خطرناکه مریضي ده.
کراشو اوس د خپل بحث سره راغونډ کو، تاسو څه ډول ارزوي دغه اوسنی وضعیت؟ څلوېښت کاله څه باندې په افغانستان کې جګړه وشوله، اوس هغه یو نسبی سول ټینګه شوې ده، په دې هیله چې دغه امنیت هم د یو ثبات سبب وګرځېږي او افغانستان د ثبات لور ته لاړ شي. فکر کوي چې اوس چې د جګړې ټغر ټول شوی دی، موږ به په افغانستان کې د رواني لږو ستونزو شاهد واوسېږو؟
نه خیر، ما شمشاد تلویزیون کې درې ځلې دا مرکه وکړه، دا د رواني لغو په خطر. ما خپلو طالبانو وروڼو ته غږ وکړ چې خپل پرسونل ته، هغه پرسونل جنګي پرسونل د شیور ته واغوندي، ویښتان یې کم کړي چې اکثره خلکو ویریږي، هغه پخوانی حالت تکراروي. د خدای په فضل درې ورځې وروسته چې ما ولیدل پلنګي د ریشیدانې اغوستې دي، حتی عینکې په سترګو کې دي چې هر سړی ګوري، ډېر خوشحالېږي، وایي او دا خو مغه اردو ده. خبره دلته دا ده چې یو شی دلته ډېر دغه دی نه پوهېږم. یو ورځ وایي مکتب دی شروع شي فاکولټی دی، سبا ته وایي چې مدې څوک کېږي، تب بیګامه ته چا وویلې یو زنګ یې یو سر معلمې ته په درېیم د کرایم کې هغه وویلې ولا دلته موږ ته وایي شوي چې هېڅ ادري مه امضا کوئ تر بل وخته پورې چې امیر نه. ما بیا د طالبانو وروڼو ته به ورباندې غږ کوم چې پوهنتونونه شروع کوي، مکتبونه شروع کوي، چې دا هم د خلکو په روان تاثیر کوي او حتی خپل د طالبانو د دولت قوت ښیي چې دلته جهان متوجه کېږي چې د خدای په فضل کې دوی په رسمیت وپېژني. او تقریبا دوه درې میاشتې کېږي چې ماموري ما حتی ما ولیدل چې شمنو دوی څنګ کې خلکو خپل توشکونه، خپل تلویزیون او خپل نور سامان ایستلي دي، بعضې د غربت د لاسه چې خرڅوي خپل مواد غذایي اخلي، او بعضې وایي دا وطن تر کوو او ځو. دوه قسم معلولین لرو، یو رواني معلومی دی یو فزیکی او کلاس قطر شي بل عضو قوي، اما رواني معلوم ډېر خطرناک دی، دی ریخي آتل و باطل شي. او بل بیا د ټول وطن نارانو ته دا وایم، ذاکر نایک وایي چې د پرون ورځې او د سبا ورځې په منځ کې یو فولادي دروازه او یو قلف ورته واچوي. پرون تیر شو په هغه کې مسایلو کې ګوتې موه، او سبا نه ده معلومه چې ژوندې مړ کېږي باید دې دغه وکړي، فکر وکړي، وخاندې، ځان خوشحاله وساتي، موسیقي واوري.
کور ودان ډیر وخت نه لرو، ډیر زیاته مننه چې په دې خبرونه کې مو
خدمت کړې.
ډیر
حاجی اکبر دې رواني مریض لپاره لاسونه وکړي.
ډېر مننه کور ودان پر اسونکو خبرونه کې بیا هم تاسو ته زحمت درکړو د بحثونو ته بیا هم ادامه ورکو. کور ودان د افغانستان روان شناسانو د ټولنې رئیس د رواني ناروغیو متخصص او کلینیکي روان شناس ډاکټر عزیز الدین همتو چې په دې خبرونه کې را سره ګډون وکړ. تاسو ټول هم مننه چې ټلیفونونه مو وکړل او په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته. زنوری است نوری لطاسو اجازه غوارم لخبل تخنیکی همکار قادر جلالوف تخه هم مننه.